په چیش په وړاندې لاسادي رادیو تشنا اسمن لاندې پروګرام لرو چې اسمت څاروان وړاندې کوي. خو مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو، احمد شیبریم سلامونه او دا هم خبرونه. د طالبانو دفاع وزارت له روسي د هوایي دفاع د وسلو د پیر راپورونه رد کړي دي. د دغه وزارت ویاند عنایت الله خبر رسمي نن په خپله ایکس پاڼه ادا کړې چې په دې اړه د یاد وزارت لوجستیک د چارو دریس عبدالبصیر صابری خبرې تحریف شوې دي. صابری له تاسو خبري اژانس سره په مرکه کې چې دوی ورځې مخکې خبره شوې ویلي وو، د طالبانو حکومت د شرایطو په برابرېدو سره د دې لیواله دی چې له روسیې څخه د هوایي دفاع او هوایي حریم د کنټرول وسایل او تجهیزات وپیري. قطر له جرمني څخه د اتم افغانانو د اخراج په اړه د جرمني او طالبانو د حکومت ترمنځ په خبرو کې مرسته کړې ده. الجزیره تلویزیون نن دا خبر ورکړ. په راپور کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي په حواله راغلي چې قطر په دې برخه کې د جرمني په غوښتنه همکاري کړې ده. د جرمني سمیت چارواکي وایي ویښې د چړې په گزارونو شپږ کسان ټپیان کړي. پیښه پرون ناوخته د جرمني په لویدیز ښار زیګن کې په یو مسافر وړونکي موټر کې شوې. پولیسو ویلي بریدګر یوه دوه دېرش کلنه جرمني د چرواني تکلیف لري. د درېو ټپیانو حالت ښه نه دی. په غزه کې یوه روغتیایي چارواکي وویل چې نن هلته د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو. د غزې په ترانګه کې په وروستیو کې له نږدې 15 کلونو وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن د لومړۍ مثبتې پیښې راپور ورکړل شو. د روغتیا نړیوال سازمان د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړی و چې اسرائیل د واکسین د پلي کېدو لپاره له درې ورځني اوربند سره موافقه کړې ده. یوه هلیکوپتر چې دوه ویشت کسان پکې سپاره و نن د روسیې په ختیځ کې د کامچاتکا په سیمه کې لوېدلې ده. دا خبر د روسیې د هوایي چلند ادارې ورکړی. له سختو بادونو سره سره په سیمه کې د ژغورنې عملیات دوام لري.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشناس ملاندې خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې په اساسي قانون خبرې کوو. ولې هیوادونه اساسي قوانین لري؟ د اساسي قوانینو رول څه دی؟ د افغانستان لوبلنی اساسي قانون له انګریزانو د افغانستان د خپلواکۍ په څلورم کال یعنی په 1923 میلادي کال کې د لوی جرګې له لوري تصویب شو. دا اساسي قانون چې اساسي نظام نامه نومیده په افغانستان کې د قانوني حکومت د پیل لپاره یو تاریخي اساس و. د 1923 کال د اساسي قانون هدف د یو قانوني چوکاټ پرمسته کولو سره د افغانستان عصري کول و چې د قانون د حاکمیت د قواو د تفکیک مدني حقونو او ټولنیز او تعلیمی اصلاحاتو په شان اصلاحات معرفي کړل. د افغانستان دوهم اساسي قانون د محمد نادر خان له وخت رسیدو وروسته تصویب شو چې یو سلو لس ماده لرلې. دریم اساسي قانون په 1912 لمریز کال کې د محمد ظاهر شاه د پاچاهۍ په بحال تصویب شو. د اساسي قانون په 1923 لمریز کال کې تعدیل او د پاچا محمد ظاهر شاه له لوري توشیح شو. د افغانستان څلورم اساسي قانون د محمد داود خان له کودتا وروسته په 1955 لمریز کال کې تصویب شو. پنځم اساسي قانون د 1955 لمریز کال د ثور له کودتا وروسته په 1955 لمریز کال کې تصویب شو. شپږم اساسي قانون د نجیب الله د واک په مهال په 1965 لمریز کال کې تصویب شو. په دې قانون کې تر ډیره د ظاهر شاه د وخت او همدارس د محمد داود خان د وخت له اساسي قانون قوانینو څخه استفاده شوې و. د اساسي قانون د منظور مې د نجیب الله د وخت اساسي قانون چې دیارلس فصلونه او یو سلو نه څلوېشت ماده درلودي. د افغانستان ووم اساسي قانون د مجاهدینو له وخت رسیدو وروسته په داسې حال کې چې جګړې او ګډوډي روانې وې په 1922 لمریز کال کې تصویب شو. اتم اساسي قانون د طالبانو د حکومت د لومړي دورې له پایته رسیدو وروسته په 1928 لمریز کال کې لوی جرګې تصویب او د وخت ولسمشر حامد کرزي توشیح کړ. خو د جمهوري حکومت له پرزیدو او د طالبانو له بیا وخت رسیدو سره د اساسي قانون هم لغوه شو. اوس افغانستان د اساسي قانون په اړه کوم شی نه لري. د طالبانو د ویان په شمول ځینو چارواکو په تیرو درو کلونو کې څو ځلې ویلي چې پر نوي اساسي قانون کار روان دی، خو په وروستیو کې د طالبانو د عدلي وزیر وویل چې په دې برخه کې ځینې ستونزې شته. په روانه خبرونه کې په دې موضوع له خپلو درنو مېرمنو سره خبرې کوو او تمه لرو چې تاسو درانه اوریدونکو به هم تماس را سره ونیسئ، پوښتنې به وکړئ او یا به هم خپل نظر د اساسي قانون په اړه څرګند کړئ چې څومره فکر کوئ چې د یو هیواد لپاره مهم دی یا نه دی مهم. زموږ میلمانه دی پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین چې د پوهنتون استاد دی او همدارس د اسلامي نړۍ د نړیوالې اتحادیې غړی دی. بل ملما مو د حقوقي چارو متخصص او د پوهنتون استاد جاوید مومند دی. دواړو ملمنو ته هر کله وایم. نو لمړی شاغلی مومند صاحب ته ورځم. مومند صاحب، ستاسو په نظر ولې هیوادونه اساسي قوانین لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی سروان صاحب محترم، سلامونه تاسو ته، ډیر قدرمن ډاکټر صاحب ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. پرته له شکه چې اوسنۍ ټولنې کې موږ ګورو هغه ټولنې دي چې هغه د قوانینو چښتن دي او قوانین ډیر زیات اړتیا لري، ځکه په یو ټولنې کې غواړي چې تنظیم شي، یو ټولنه نظم او حاکمیت وي په هغه ټولنه کې، یو د ولس او د خلکو چارې په سمه توګه پر مخ لاړ شي، نو هغه اساسي قانون ده او نور قوانین دي چې هغه پر مخ وړي. نو زمان نظر دا چې تاسو ګوري لمړی خدا چې په ټوله کې کوم ګورو دی اسلامي نړۍ ته کوم ګورو او اسلام ته ګورو، اسلام یو کامل دین دی چې الله پاک په قران عظیم شان کې فرمایلی دی چې ما اسلام یا دین کامل ک. نو دا دین د ټول بشریت لپاره ده چې په هغه کې مختلفه قاعده راغلي دي، یعنی هر برخه ته راغلي دي. خو د دې ترڅنګ چې قران عظیم شان په ټول اسلامي نړۍ کې یو بشپړ کتاب دی، دغه تر څنګ سنت، اجماع او قیاس دی، یعنی فقها دي چې هغوی استنباط کوي، ځکه اسلام د هر پیړۍ او د هر کال د هر عصر لپاره دین دی. نو د همدې لپاره مفسرین دي او بیا د علماو اجماع ده چې هغه په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل کیږي. په ټولنو کې اوسنۍ ټولنو کې که چیرته وګورو اساسي قانون چې اتا ام القوانین ورته وایي، یا د قوانینو مور یا د قوانینو ټولګه ده، یو عالي سند دی چې هغه د حکومت د دولتو د خلکو ترمنځ، د حکومتو د ولس او د ملت ترمنځ یو تړون ده چې لاسلیک کیږي. دا تړون دوه طرفه یا د دوه لورو ترمنځ ده، یعنی دواړه لوري مکلفیتونه او مسؤلیتونه ورته په ډاګه کوي. همدغه ده چې د دې تړون پر بنسټ باندې یو ټولنه پر مخ ځي، او په دې ټولنه کې چې وګړي دي او د وګړي حاکمان دي په دې تړون کې مخ کیږي. تاسو ګورئ مخ کې وختو کې ټولنیز تړون موږ لرو چې ټولنیز تړون دی هم د ټولنې د سمون لپاره وو، خو کله چې اساسي قانون رامنځته شو او د اساسي قانون پر بنسټ باندې هر ټولنې د خپل چارې تنظیم کړې. په افغانستان کې یو د هغه جملې هیوادونو څخه ده چې لومړنی اساسي قانون چې موږ د غازی امان الله خان کله چې واکمنۍ ته رسیږي، انګریزانو نه استقلال ترلاسه کړي، لومړنی کار یې هغه د لویې جرګې راغوښتل ول او په لویه جرګه کې اساسي قانون تصویبول ول، ځکه چې یو پرمختللې ټولنه پرته له اساسي قانون نه، پرته له قانون نه پرمخ تلای نشي، ځکه دا اوس هغه سنتي ټولنې مخکې چې پرمختللې ول، اوس یو عصري او د پرمختللې ټولنې لپاره اساسي قانون ډیر زیات ضرور ده. ولی ضرور ده د دې لپاره چې د اساسي قانون پر بنسټ لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، دلته سیاسي ساختار زمونږ او تاسو اداري ساختارونه دي په ډاګه کېږي، هلته اجرایوي
ډېره مننه. مومن صاحب سلامت اوسئ، ور به شو پروفیسر ډاکټر وزین صاحب ته. وزین صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر یو هیواد ته ولې اساسي قانون پکار دی، ولې لازم دی؟ مخکې اشاره وشوه چې ډېر مسلمانان په دې عقیده دي چې قرآن د اسلام دین دی، قانون دی، او بل قانون ته ضرورت نشته. البته شاید په نور نړۍ کې دا تصور ډېر نه وي، په افغانستان کې ځینې خلک دا خبره کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سروان صاحب تاسو ته، محترم مومن صاحب ته، تاسو ترنو او ویتونکو ته، اهل دینکو ته هی دعاه دعا، محترم او هیر باه هیر خپل ته خپل سلام وړاندې کوم. زه باید از وکم چې اساسي قانون دا هر هر تا د ټولنې یو ویواد یو اړین ضرورت دی، او اساسي قانون هغه ملي وثیقه ده او سند دی چې دولت تعریفوي د دولت د تشکیل او د دولت د بنسټونو د چارې پکې تنظیمیږي. هغه د دولت مشرتابه د ټاکلو د طریقې بیانوي، د هغه د عزل بیانوي، د حکومت د تشکیل، د مختلف دولت مختلف اړوندو جهتونو او ادارو د هغوی صلاحیتونه په هکله مختلف احکام لري. د یو هیواد په ټوله کې اساسي قانون د یو هیواد سیاسي ژوند او د یو دولت هویت تعریفوي. دا اسلام دا خبره بالکل درست نه ده چې شریعت اساسي قانون اسلامي هیواد لپاره اسلامي ټولنه پر ضرورت نه دی. تاسو ګورئ چې دا د ټولو د غتی قانون پوهانو او د غتی چې دی عربي کې ورته فقه دستوري وایي یا دی په انګلیزي کې ورته کانسټیټیوشنل لا وایي، دا غتی پوهانو دا خبره ده چې یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې مدینه منورې ته هجرت وکړه، د هجرت په اولنی کار څخه یو دا و چې هلته یو داسې سند چې هغه اساسي قانون بلل کیږي، هغه سند هلته هغه جوړ شو. هغه سند دا و چې د سیاسي حیات د خلکو د خلکو مسؤلیتونه، د وګړي مسؤلیتونه، د دولت او د حکومت شکل او چارې په تنظیم شي و چې وته وثیقه میثاق المدینه په نامه یادیږي. دا چې هغه خپل یو بشپړ اساسي قانون دی، د هغه زمانې سره سم چې هغه د ټول د خدمو ګډو د خلکو د هویت تعریف کړو، د مدینې دولت په کې تعریف شوی وو، د هلته د مسؤلیتونه په کې تعریف شوی وو. دغه میثاق المدینه چې دا هغه د نړۍ د ټولو د پخوانیو اساسي قانون څخه یو قانون بلل کیږي، هغه مخکې نو دا خبره بالکل سم نه ده، صحیح نه ده چې دا قران کریم یو زموږ دستور دا اساسي قانون تر ټولو نه لرو. اساسي قانون د سید چې قران کریم د ټولو مسلمانانو دا د الله تعالی د اخرنی کتاب دا چې هغه نو نوز ګواه نه دا چې کتاب نازل لګي پیغمبر علی صلوات السلام هغه اخرین پیغمبر ده. دا سید چې قران کریم د ټولو مسلمانانو د پاره د اصول کې پرنسپونه کې هغه لارښوونه لري او خلک په دې هغه راهبری کوي او لارښوونه کوي. اما دا جوویل چې اساسي قانون د قران په مقابل کې د خلکو درې دا غلطه خبره ده. دا اساسي قانون مثلا په قران کریم کې دا راغلي عمومي شتاسي عدالت تامین کوي، او دې ته دا وان تحکم بین الناس بالعدل، تاسو د عدالت ترسم تاسو خلکو باندې حقوق کوي. نو دا د عام قران کریم کې د ټولو تفصيلات نه دي خدل شوی، یعنی کله چې دولت نه یغه د دولت د عدالت د تامینولو لارې چارې د حکومت چله چې حکومت نه عدالت ته تعمیلېږي، چله د حکومت جوړولو لپاره لارې چارې میکانیزمونه پکار دي. او یعنی دا هغه شی د اساسي قانون وجود د قرآن په مقابل کې درول دا سند غلطه خبره ده. قرآن د مسلمانانو لارښود، حتی د خپل په دې نظر يم چې دغه خبر چې قرآن زموږ اساسي قانون دی، په دې باندې بیا به کتنو چې دغه عبارت دا اوس دغه نه غلط یو وخت دا صحیح وو. متنتیا کاله مخکې او سل کاله مخکې دا خبره چې قرآن دستور او قرآن زموږ قانون دی دا خبره، اما اوسنۍ حالاتو کې دغه سوء استفاده کیږي. ځینې خلک د قرآن دی اساسي قانون دی قرآن په مقابل کې دلی یو دا داسې شعار ګرځي چې دغه پر بنسټ په اساسي قانون نه دی. دا اصلا دا خبره اوس غلط ده، ځکه چې د قرآن او اساسي قانون توپیرونه ډېر دي. مثلا په قرآن د الله تعالی کتاب دی، اساسي قانون د قرآن پر روښنايي کې د انسانانو هغه قرارداد دی، اجتماعي قرارداد دی، ټولنیز قرارداد دی. چورې چې قرآن وحی ده، اساسي قانون وحی نه ده. قرآن نه تبدیلیږي، اساسي قانون نه تبدیلیږي. قرآن کې تفصيلات دي، د رئیس او د زعیم د ټاکلو طریقه نه دي ختل شوې. اساسي قانون هغه تعین نه دی. قرآن کې د زعیم او د حکومت موده نه دي ټاکل شوې. اساسي قانون هغه ټاکي. قرآن کې د دولت هویت نه دي تعریف شوې په تفصيلاتو کې. اساسي قانون کې تعریف کې قرآن کې د هر وزارتونو د تشکیلات هغه نه دی خودل شوی. قرآن په هغه خودل شوی په اساسي قانون کې خول کېږي. قرآن د زعیم د ټاکلو او د تعیین هغه نه د شورا دا حدود او سقوط نه دی تفصيلات پکې نه دی راغلي. صرف هم شورا باندې امر شوی دی، اما دا شورا څنګه میکانیزمونه، د شورا حدود، صلاحیت، دا ټول قرآن کریم کې دا تفصيلات نشته. نو دا همداسې خبره داسې چې قرآن زموږ اساسي قانون ده، په دې دا حتی څوک نموز د نمانځه تفاصيل په قران کریم کې نه دی راغلي. نو خبره دا ده چې دا شعار اصلا دا بالکل غلط ده. سید چې قران زموږ اصول کې د مسلمانانو ټولنې رهبر ده، رهبری کوي، هغه لارښوده نه کوي، هغه لارښود د مسلمانانو لپاره د الله تعالی کتاب ده. اما دې سره دا ډېر سادهګي ده چې اوس څوک تاسو وایي چې چې قران اساسي قانون د نورمن کته ضرورت نه لرو. دا دا سم خبر نه ده. دا شعار هغه څوک چې دا شعار یې ورکړی و چې امام حسن البنا رحمت الله علیه په مصر کې د خوان المسلمین غوالونی مؤسس او بنسټګر یا قران او دستور نه دغه خبره بالکل کټ مر صحیح خبره ده. اما دغه مقصد دا نه و چې اساسي قانون بنئ دستور بنئ، یعنی دستور اساسي قانون کانستټیوشن شته ضروری ده. او بل خبره دا ده چې پیسې اوس د اساسي قانون په تخیل لحاظ د ټولنې سمون د لپاره دا اوس یو فرض دی. فرض دا زما خبره ټول علما ته خبره کوم، دا فرض دی. ځکه چې اگر کر اسلامی حکومت جوړول په ټولنه کې عدل تطبیقول، شورت تطبیقول، کدا د اسلامی نظام قامه کول،
بله
دا فرض دی. هغه ته د رسیدو لارې چارې چې هغه ده چې اساسي قانون د هغه فرض کېږي. څنګه چې د شریعت قانون د محترم سرمان سے فی اصولی قاعده ته چوای للوسائل حكم الغايات، یعنی هغه شی چې یو مهم مشروع هدف ته رسیدو لپاره هغه وسیله چې په کار کېږي چې هدف مشروع وي هغه د لپاره وسایل هم مشروع دي. یعنی مثلا نموذج فرض ده چې نموذج د مازه د هغه لپاره او د سکول دا فرض کېږي. مثلا د اسلامي حکومت فرض دي، قام اسلام له نظره او نسب الامام واجب دي. هغه د کوم میکانیزمونه لا د چارې چې موږ اسلامي حکومت تر سي، شورا تر سي، عدالت تر سي، ټولنې هوتای ته خیر ورته تر سي، د فوضا او د ګډوډۍ چې له هغه نه وخت نه خوي کوي هغه ټول فرض ده. نو دا خبره بالکل یقین قانون د اساسي قانون یو وخت کې نه وي. هلته به د ځنګل قانون وي، هلته به داسې چې هر څوک څنګه چې افغانستان کې اوس کې واقع کېږي هغه به خپل قانون وي. یعنی اساسي قانون کې د خلکو د حکومت اساسي دندې، د دولت اساسي دندې، د خلکو اساسي حقوق او مسؤلیتونه دا ټول پکې تعریفېږي. اوس د اساسي قانون نشته بلشتون کې د مجنونو پر مخ مکتبونه بند شوي دي. د اساسي قانون بلشتون کې نور لا ګډوډي رامنځته
کیږي.
نو اساسي قانون بالکل نه یوازې ضروري ده، بلکې اساسي قانون شتون په فقهي لحاظ هغه فرض ده. یعنی دا فرض ده چې ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. دا اساسي فقهي قاعده ده چې هر هغه واجب او فرض چې هغه بغیر د وسیلې نه ترسره کیږي دغه وسیله هم دا فرض ده.
بله ډیره مننه، سلامت اوسه ډاکټر صاحب. لکه چې تاسو زما ژغ نه اوریدو کور ودان پر حال مومن صاحب، استاد مومن تاسو ته درځم. ولی ځینې وایي چې یو تدوین شوی او لیکل شوی قانون د دې لپاره ډیر ضروری دی چې د یو هیواد د اتباعو حقوق خوندي شي. کنی لیکل شوی عرفی وي، نو آیا د خلکو حقونه نه خوندي کیږي؟
ګوري سروان صاحب، دغه اساسي قانون چې دا یو اصول دا چې اجرایوي ضمانت لري. دغه اجرایوي ضمانت ولې په ټولنه کې لري؟ د دې لپاره لري کله چې په ټولنه کې دا ماده تطبیقی کې دا په دې معنی ده چې دا اوس د وګړو او د حکومت ترمنځ یو تړون لاسلیک شوی. د دې تړون پر بنسټ باندې مخکې دي که دا تړون چیرته نقض کیږي د دواړو لورو لخوا، دا په دې معنی ده چې په ټولنه کې هرج و مرج رامنځته کیږي. دلته یو قاعده ده، دا خو مقررات دي. دا مقررات او قواعد د دې لپاره ټاکل شوی دي چې په ټولنه کې سمون راولي، په ټولنه کې نظم راولي، په ټولنه کې د ټولو دند او مسؤلیتونه معلوم شي. که چېرته دا قواعد او مقررات نه وي، نو به هر څوک هر څه کولای شي په ټولنه کې. د دې لپاره اساسي قانون ټاکل شوی دی. د دې لپاره چې اساسي قانون یعنی ام القوانین چې ورته وایي، د قوانینو یو ټولګه ده، یو عالی سند دی. د دې لپاره دا عالی سند د دې لپاره نه ده چې اوس په ټولنه کې حکمانو ته دا صلاحیت او مسؤلیت ورکړي چې هر څه زړه غواړي هغه به تطبیقوي په ټولنه کې. نه، ځکه دا اساسي قانون د دې لپاره جوړیږي چې دلته د وګړو او د حکومت د چارواکو د دوه مسؤلیتونه معلومي. اوس په ټولنه کې چې تاسو اساسي قانون نه وي، څه فکر کوي؟ زه فکر کوم چې حاکمان دي د دوی مسؤلیتونه مکلفونه ما په وړاندې څه دي. زه خو نه پوهېږم په دې باندې، او زه هم په دې نه پوهېږم چې زما مسؤلیت او مکلفیت د دوی په وړاندې څه ده. دا چې په ټولنه کې هرج و مرج رامنځته کیږي، دا چې ټولنه کې بې ثباتي رامنځته کیږي، د وګړو ترمنځ بې ثباتي رامنځته کیږي، هلته ټولنیز عدالت نه وي. ځکه چې هر ټولنه کې چې قانون نشته هلته بې عدالت نشته ده.
عدالت په خپل په قانون کې تعریفيږي. عدالت هغه څه چې پر ځای وکی خود شي عدالت دی، یعنی په دې معنی چې د هر چا حق اقدار ته باید وسپارل شي. اوس د حق څنګه تعریفو او حق څنګه سپارل کیږي؟ خو یو تړون پر بنسټ باندې سپارل کیږي، ځکه دلته وایو وای حق اخیستل کیږي په زور اخیستل کیږي. دلته معنا دا ده چې تک قانون په لاس کې ولري نو ته د حق له حاکم نه مخیسای شي، تله پادشاه او رئیس جمهور ولسمشر نه د حق اخیستای شي. خو چې قانون نیسته د پلاس کې نوی اجرایوي ضمانت ونه لري چې څنګه زه دا واخلم، دا هېڅ امکان نه لري، شونی نه ده. د همدې لپاره ده چې اساسي قانون ډېر مهمه ده. دلته یادونه وسوه، اوس ګوري دا غلط فهمي ده. ډېر زیات موږ او تاسو حتی غلط دودونه هم په اسلام کې ورداخل کړي دي. اسلام یو برخه مو ګرځولې ده په ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې. تاسو وګورئ په ډېرو لرو پرتو سیمو کې وګورئ، حتی یو دود یو غلط فرهنګ هم دوی ته دیو په داسې سترګې ګوري چې دا البته په دین کې دي. درحال کې هغه شی نشته ده. کېدای شي چې یو څو کسانو چې هغه له دین نه پوه نه وي، په دین باندې خبر نه وي، په نوم مسلمان ده، په نوم ملا ده، خدای ورته ویلي دي چې دغسې یو مسله ده. دلته موږ غلط فهمي رامنځته شوې ده. که چېرته ته اوس ورته ووایې چې یو چا ته وایي چې دغه قرآن عظیم شان خو زما اساسي قانون ده، دا خو د ټولو مسلمانانو یو ټولګه ده. خدا چې اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویل چې مکې مزمینه مدینه منورې ته ځي چې هغه نه تلوي فمادي وي، هلته وضعي قوانین وضع کوي د څه لپاره وضع کوي؟ دا په داسې حال کې ده چې هلته واهیا مورته راتله. نو دلته موږ او تاسو غلط فهمي ونه کړو. موږ دوه ډوله په اسلامي نړۍ کې، یو وضعي قوانین دي، بل الهي قوانین دي. د الهي قوانینو په چوکاټ کې وضعي قوانین وضع کیږي. هغه قوانین د دې لپاره وضع کیږي چې ډېر موارد په قرآن عظیم الشان کې نه نشته، ځکه ماوی له سیده چې بشپړ دین ده. خو اشاره تا نورته اشاره سوی یو مسئله ته، خو ته راځي هغه استنباط کوي. فقها د همدې لپاره وایي، مفسرین د همدې لپاره دي. اوس تاسو ګورئ نړۍ څومره پرمختګ کړی ده. پخوا به مثلا څوارلس سوه کاله مخکې کورونه وګوره، اوس کورونه وګوره. هغه وخت تاسو وګورئ انتخابات ټاکنې وګورئ، اوس وګورئ موږ بیاتو چې لرو، اهل عقد شورا چې لرو. ځکه هغه وخت جغرافیې وړې وې، اوس جغرافیه ډیره ستره جغرافیه دی. او هیواد ته اوس فکر وکړه، په افغانستان کې 40 میلیونه نفوس تقریبا موږ کې وینسو. دا 40 میلیونه څنګه موږ باید اهل عقد شورا رامنځته کړو؟ بیا هلته باید وکړي ګوري د انتخابات ټاکنې، یعنی هر څه توپیر کوي. اسلام هم بیا هر عصر دین دی، هر وخت تعریف شوی ده. اوس موږ که راسو هغه وخت مثلا سعودي ته به په اوښانو خلک تلل، خو اوس په تیارو کې دي. خلک به مثلا موټرې نه وي، خو اوس سړکونه دي پرمختللي، ټکنالوژۍ نه کار اخیستل کیږي. دا هر هغه څه دي چې زه فکر کوم چې موږ او تاسو د وروسته پاتې ټولنو کې دغسې غلط فکرونه، غلط سوچونه رامنځته کیږي چې هغه اصلا د قابل د قبول نه دي. خو دا ټول څه ته ورګرځي؟ زمونږه علمیت ته ورګرځي، ځکه د علمیت کچه ډېره ټیټه ده. تاسو مثلا د امان الله خان وخت وګورئ، د غازي امان الله خان هغه وخت لومړنی اساسي قانون چې موږ په افغانستان کې رامنځته کړو، ډېر د پرمختللو د سیمې هېوادونو دا اساسي قانون نه درلوده. خو هغه وخت موږ ونه شو کړی چې هضم یې کړو. حتی سل کاله وروسته موږ اوس دغه نه لرو په دې ټولنه کې چې موږ دا څنګه وکړو، هضم یې کړو. ډېرو کسانو ته چې وایي در باندې ټاپه لګوي چې ته اوس د اساسي قانون چې ورته وایي، خو ته وایي غرب فکر لري، غربي فکر لري، سپیسیکولار یا نور مختلف نمونه در باندې دي. خو که چیرته به اسلام نه ورته راسي چې اسلام نه خبري ورته وکړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت وګوري، د صحابه وخت وګوري، د خلفا و راشدین وخت وګوري، او همداسې بیا د عثماني خلافت ته راسي، دا ټول شو ته تشریح کړي، دوی پوهېږي چې مسله څه ده. نو اساسي قانون د یو ټولنې لپاره، د یو ټولنې د سمون لپاره، د یو ټولنې د تنظیم او نظم لپاره ډېر ضرور ده. که هغه ټولنه کې قانون نه وي، هغه جنګل ده. هلته هغه ټولنه اصلا د جنگل قانون چلیږي، هر څه چې څوک کوي کوي. یو حاکمیت د قانون ده، پرته له څکه چې که اساسي قانون وي، حاکمیت نه وي هغه هیڅ مفهوم نه لري. او که حاکمیت وي اساسي قانون نه وي هغه مفهوم نه لري. دا سمه ده چې حاکمیت شته، مثلا ټولنه نظم ده، هر څوک کاروبار ته ځي، وظیفې ته، دندې مسؤلیت ته ځي. خو دلته اوس معلوم نه ده چې اوس زه په کوم لارې روانمه، څنګه روانمه، او دغه د ما تګلاره چا ته یې نه کړ، دا هېڅ معلوم نه ده. کنه نو دې لپاره اساسي قانون ډېر ضرور ده په یو ټولنه کې، چې باید اړین ده چې په یو ټولنه کې شتون ولري.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د اساسي قانون پر اهمیت خبرې کوو. ولې هیوادونه اساسي قوانینو ته اړتیا لري؟ زموږ میلمانه دی پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین او همدارس د پوهنتون استاد جاوید مومند. تاسو ته هم ارکلی وایم. اوس اوریدونکي لرو او ګورو چې دوی څه پوښتنې لري. مهرباني کوئ، مهرباني تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
سروان صاحب ما غاوري
بل استاسي غاورو مهرباني کوي
مننه خدای پاک دې قدر وکړه سلام تاسو تاسو مرمنو ته ما له هدا تعالی مده هلمند ولایت څخه
مننه اتل صاحب مهرباني اتل صاحب ټلیفون قطع شو لکه چې بل اوریدونکو ته بنوبات ورکو مهرباني کوي تاسو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام مهرباني کوي صاحب
ل استاد او وزیم صاحب محترم څخه پښتنه ده خالد نوښتم لزابل ورسم یاري کني ولې د اساسي قانون شتون د هیواد په سیاسي ثبات کې څومره مهم ده او د اساسي قانون
متاسفانه شیخ استاسی رغم لکه شقته شو اما پښتنه مو واوریدل شوې دی پښتنه یو برخه چې دا هم کامله پښتنه ده بل اوریدون کتاب ور شو مهرباني کوي مهرباني کوي تاسو مهرباني آزادی رادیو تشنه اسمان لاندې خبرونه ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام حاجی صاحب توخی مهرباني
مننه سروان صاحب ته او تاسو ټول تخنیکی کارکونکو ملمنو ته نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم چې توخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ
مهرباني او څژر
مننه نو اساسي قانون خو رښتیا هم د سیمل او بچی بنی شغه اسلامي قانون نه لري اتلر اساسي قانون نو دا یو ضروري شی دی زما په ګومان ځکه چې دا ټول خلګي جوړي نو دا خو ضرورت ته تل کوم کوم فتوحات استحات ورکړو نو دا یو ضروري کار دی البته د اسلامي قانون او د قرآني قانون څخه خو هیڅوک انکار نه کوي خو هغه خامخا اجمالي دي تفصیلي نه دي نو تفصیل خو غواړي ډېر داسې شان ستاسو اصلي شان دي هغه کې قرآن نظم شان اشاري نه دي ورته کړي یا تفصیل نشته په کښې نو په دې موږ تاییده اوسي اساسي قانون ضرور ده نو زموږ له محترمو مېلمنو څخه دا پوښتنه ده سی اساسي قانون څوک جوړولای شي او کم خلک د دې حق لري سی اساسي قانون جوړ کړي هغه څه شرایط لري هغه باندې او د هغه جوړېدونکي نو دا زموږ پوښتنه وه مننه
سلامت اوسې حاجي صاحب توخي بل اوریدونکی هم لرو ځان راوپېژنې ازادي راډیو
بل زه احسان الله له کوزه هند هلمند ولایت څخه مې اړیکه درسره نیولې
مهرباني ستاسو شخاورو
زه خو وروره ده سمه صاحب دغه پوښتنه چې تاسې د قانون په اړه کوئ زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې دې اوس قانون ته داسې اړتیا وي ځکه اوس په افغانستان کې اسلامي شریعت قایم دی نو فکر نه کوم چې سیاسي قانون ته دې اوس داسې اړتیا وي
ډېره مننه سلامت اوسې بل اوریدونکی لرو ځان راوپېژنې ازادي راډیو
بلې سلامونه تاسو ته مېلمنو ته بل اوریدونکو ته
سلامت اوسې مهرباني
مننه مبارک جلال لپاره اړیکنه
مننه سلامت اوسې مهرباني کوي صاحب له فرات څخه نه ټلیفون مو قطع شو یو بل اوریدونکو ته هم نوبت ورکو نه قطع شوی دی دا بل موږ په ورشو درنو ملمنو ته لومړی پروفیسر وزین کله دی ورستی اوریدونکو پایل کو ځکه چې دا دی خصوصا د طالبانو په منځ کې هم ډیرو کسانو دغه نظر دی په خو به هم دا خبره دوی کوله چې اسلامي شریعت په هیواد کې قائم دی یوه دوی پېستلا نو اساسي قانون ته اړتیا نشته دوی ته څه وایست
ګوره ما مخې په خبرو کې هم ته خبره ده د زوی تفاهم په حل لپاره ما اوس خبره اشاره تلودل از مې ته دا چې ډېر په ساده الفاظ وایم کنه اوس قران کریم کې راغلی چې عدالت باندې امر شوی کنه يعدل هو اقرب للتقوى واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل او د عدل د عدالت د تطبیق میکانیزمونه طریقې دا قانون غواړي دا قانون غواړي چې اوس موږ څنګه عدالت تقدیم کړو عدالت مفهوم څه شی دی دا څنګه تطبیق پلی کیږي تطبیق کیږي د عدالت مختلف شکلونه چې دي مختلف ساحې چې دي میدانونه چې دي دغه په دا متن قران کریم کې راغلی بل مثال وامرهم شورا بینهم وشاورهم فی الامر بل آیت کې الله تعالی امر کې چې تاسو پیغامه مشوره ته او د مشورات او د شورا میکانیزمونه دا څنګه را کی خصوصا په دغه پېښلې ژوند کې چې څومره غلروز مثلا کوم هیواد وګړي چا نه مشوره اغستل دا مشوره څنګه مشوره اغستل آیا دا مشوره لازمی ده د اغستل او پاکم باندې کنه د دې میکانیزمونه د دې طریقې د دې لارې چارې دا ادا او کوم کسان هغه خلک چې مشوره اهل دي په کومه ساحه کې څوک د مشوره کولې شي دا ټول داسې شان دي چې دا نه وکی نه تطبیق نه نه یعنی دا میکانیزم له تفصيلات غوړي دا مجمل شاند په قران کریم کې هم دي په اصول فقه کې مجمل لرو مبين لرو مثلا خاص لرو عام لرو مطلق لرو مقيد لرو چې دا د دې شاند چې په قران دي نسوت او فهم دي پر غوزت د شريعت تطبیق د قاعده د پرته دي د قانون نه کېږي خبره دا ده چې چیرته چې دغه قوانین په هیواد کې که اساسي قانوني که نور قوانین جګه اسلام سره په ټکر کې نه وي اسلام په مسلماتو سره کلیاتو سره په ټکر کې نه وي هر هغه قانون چې اسلام سره په ټکر کې نه هغه اسلامي قانون ده یعنی اسلام د شموس په شریعت او پنځو کې یو مضمون تدریسو بنام په نوم عنوان داده تقنین الشریعه الاسلاميه د اسلامي شریعت تطبیق مدوار قانون څه ته وایي قانون د یو خو فقط زمونږ چې فقهي کتابونه هغه قانوني شکل نه لري بنه نه لري د قانون هغه کې یو مسله کې د سور مثلا کتاب ته کتاب کې مثلا تاسو هدايت کوئ مثلا فتو قدير او کوئ انا په کې وقال فلان وقال فلان ده فلان امام دغسي وي امام ابن راي داده امام جعفر ظفر راي داده ابو يوسف راي داده فلاني عالم راي داده یعنی دا مختلف اراغه د درس کتاب دي اما د قانون په شکل دا په دې باندې د قانون سیاغت چی د فریزینګ چی د قانون د شکل د عبارت تعبیر د سی د قانون تعبیر څنګه الزامی غوندي عامرانه غوندي د امر په توګه چې مثلا دا کار باید وشي کسو کې ونه کې دغه اجازه ده دا کار په دې طریقه کې دا قانون اوس کې د شری اسلامي شریعت او فقه دا د قانون په شکل او د ماده په شکل د بندونو په شکل هغه راوستل شي او ټول د لپاره مرجع یو واحد رائے هم قاضي د لپاره هم حاکم د لپاره هم پولیس د لپاره هم وزیر د لپاره هم پادشا د لپاره هم د دولت رئیس د لپاره او هم وګړو د لپاره خلکو د لپاره ټول د لپاره هغه یو مرجع نو دا خبره کول چې اسلامي شریعت زموږ قانون د شریعت په وجود کې موږ قانون د ضرورت نه لرو دا یو مغالطه ده دا بالکل یو مغالطه ده خو په دې اصل کې چې موږ سیکو په دغه پیچلې ژوند کې چې موږ لرو دا پرته دغه نه کیږي وته شریعت کې ته قانون د ضرورت لري خطرونه زمو ته ترافیک قانون څنګه کې ترافیک مستقبل مسایل باندې ترافیک تاسو څنګه کې ته وته سایبر کرایمز دي کنه د انټرنیټ جرایم دي دا به څنګه شریعت کې څنګه کې دي موږ په اصول کې لرو چې د قران نصوص او د حدیث نصوص دا خو محدد دي محدود دي یعنی تاکل شوی دی نه قران واحد او نه رازي پیغمبر اسلام جمعدین نه نور حدیث سنت هغه کې اوس دا حوادث چې دي حواقع چې دي حوادث او حالات چې دي دا خو بشمار دي نن دې لپاره خو اجتهاد ده دې لپاره خو اصول تفسیر ده اصول فقه ده اصول حدیث ده مجتهدین ده ام دې لپاره خو د فقه ده دې لپاره مونږ ته خپل د نمازلو لپاره نوې حالات لپاره د ټولن د کنټرول لپاره د تنظیم لپاره اساسي قانون بالکل دا نه واځي اړین ده بلکې دا فرض ده فرض کسو کوی مسلمانی مسلمان وای چې اسلامي حکومت قائمول غواړم دا فریضه ده د دې فرضیه ته د رسیدو لپاره کوم لاري چارې میکانیزمونه چي اغه د همدغه شریعت سره سم او نصوص سره سم دا هم واجب او فرض دی نو اغه دا چې دغه سره مخالفت چې باید د عبادت زیرو نه هیڅ شي از شریعت زمونږ هغه ده لیکن هر هغه قانون چې د اسلام مسلمانات سره په ټکر کې نه وي اغه اسلامي قانون ده هغه اسلام ده اما اسلام ده کټ پټ اسلام دی یعنی مثلا خو مشکل پدې کې د ترامت کېږي چې اساسي قانون یو قانون هغه اسلامي اصول سره په ټکر کې اوسېږي مسلمانات سره په ټکر کې دته دا مشکل پیدا کوي اما کچته قانون جوړه مثلا قرارداد ده چې دولت رئیس او دایم یا رئیس جمهور یا امیر اساس تاسو نو پدې کې دا په دې طریقې انتخابيږي مثلا د خلکو په عمومي رائے انتخابيږي د دې چې خلکو د نمائندګان له لوري ټاکل کیږي د خلکو نمائندګان څنګه ټاکل کیږي د دولت رئیس جمهور یا امیر یا د پادشاه موده څومره وخت دی دا خلکو د څنګه جواب دی دي کله دا ازل کیږي کله حکومت تمدیدی حکومت څنګه جوړوي د وزیرانو صلاحیتونه څومره دي د محکمې صلاحیت څومره ټاکل کیږي آیا مثلا قضاء مستقل قرار مستقل مثلا دا 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 د حکومت د دولت هویت څنګه دي قوانين څنګه جوړيږي مثلا دا ټول لکه شهان دي چې دا اساسي قانون د ضرورت لري چې موږ وګورو کې اوسې په کور د اساسي قانون د ضرورت لري اساسي قانون د ضرورت لري هغه دا نو ته یو یو څنګه چلول شي دا بالکل یعنی دا مغالطه چې اساسي قانون شریعت سره پټکر کوي او موږ شریعت دلته شته نو موږ اساسي قانون نه لرو، دا خطرناکه مخالفه ده، دا د شریعت روح سره مخالفه ده، دا باید تصحیح شي.
ډیره مننه پروفیسر صاحب وزین. استاد مومند، بل پښتنه په دې اړه و چې څوک باید قوانین وضع کړي، څوک باید قانون جوړ کړي، اساسي قانون جوړ کړي، دا د چا مکلفیت باید وي؟ مخکې تر دې چې تاسو ځواب وایست، یو جالبه قصه چې زما یو همکار وکړه، و یو وخت په پېښور کې وم، ملایان راټول شوي ول د ځینو موضوعاتو په اړه فتواوې ورکولې. نو په دې منځ کې یوه فتوا په دې اړه وه چې آیا د یوه انسان وینه بل انسان ته ورکول کېدی شي، جایزه ده او که نه ده جایزه. وایي ډېر ورځې په دې بحث وشو، چا یو څه ویل چا بل څه ویل، خو په دې دیني کتابونو کې څه ونه موندل چې کوم ځای دا ذکر نه و راغلی چې د یوه انسان وینه بل ته هم ورکول کېدی شي او که ورکول کېږي په کومو شرایطو. بالاخره یو ملا صاحب وایي راغی، ویل چې د درو ورځو وروسته چې ما یې حل لاره پیدا کړه، هغه دا ده چې هیڅ د یو انسان وینه د بل ته نه ورکول کېږي، د دې لپاره چې دا مسله حل شي. نو یو رای ورته تنکی، ورای ورته حلال کوي دغه وینه ورکوي. نو قوانین، نو دلته سوال پیدا کیږي چې قوانین باید څوک جوړ کړي، هغه سړی چې لدې نه دی خبر چې دی وری وینه انسان ته ورکول کېدی شي او کنه، یا کار کوي کنه، حتی دی و انسان بل انسان ته وینه هم سترڅو ګروپ یو نوی نشي ورکول کېدی. مهرباني په دې اړه ستاسو تبصره سره. ډېر مننه
کوم سلام صاحب. ګوري لومړی
خدا وایم. بله مومن صاحب، ستاسو رخناورو مومن صاحب ستاسو خبرې لکه چې قطع شوې. خیر، ټلیفون مو قطع شو، در سره دوباره به تماس ونیسو. قدر بنو اوریدونکو ته به وایم چې تاسو له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د اساسي قانون پر اهمیت خبرې کوو. ولې هیوادونه اساسي قوانین لري؟ ارتیا سره که اساسي قانون نوي څه مشکلات پیش دی شي؟ ډاکټر صاحب وزین، د اوریدونکو له پښتنو ته به بیرته راوګرځو. اصلا ډیرو لپاره لکه څنګه چې ځینو ورته اشاره هم وکړه، دا سوال دی چې دا د اوس په افغانستان کې اساسي قانون نشته، هر څه چلی شي، نو مشکل نشته. اما ما له ډیرو دا اوریدلې دي چې وایي په افغانستان کې یو څوک دې ته زړه شاید شنه کړي چې پانګونه وکړي، ډېرې پیسې ولګوي، ځکه چې نه پوهېږي چې دغه پانګونه په کوم قانون په اساس تضمیني شي، څوک ورته ضمانت ورکوي. مهرباني ستاسو تبصره څه ده؟ لږ څه لنډې خبرې کوکي.
ګورې، دا اساسي قانون یا نور قوانین هغه هیواد ته ثبات راوړي. هغه راغوتونکي چې اولنی سوال و هغه پوښتنه وکړه چې د ملک څنګه ثبات رامنځته کیږي، د اساسي قانون رول په کیسه شي. اساسي قانون د ټولو قوانینو مور دی، نور قوانین دغه نه سرچینه اخلي. او اسلامي هیواد کې هغه دا چې اساسي قانون د اسلام په چوکاټ کې، د قرآن او سنت په چوکاټ کې جوړیږي، نو دا تاسو کله چې اساسي قانون په هیواد کې نور قوانین دغه نه سرچینه اخلي، اساسي قانون معمولا مجمل دی، دغه تفصيلات او په اړه ځنګړي قوانین جوړیږي. مثلا اساسي قانون وایي چې تعلیم د حق دی، وګړي د حق دی، نارینه او ښځه حق دی. د دې حق د تفصيلات په اړه، د بیان په اړه، د میکانیزمونو تشریح په اړه د معارف قانون په هغه قانون جوړیږي. همدغه سم مثلا تجارت قانون، جزا قانون، نور قانون مثلا، نور قوانین مثلا. نو کله چې اساسي قانون رامنځته شي، اساسي قانون پر بنسټ دولت جوړیږي. دولت یو شی ده، حکومت بل شی ده، یعنی سټیټ او ګورنمنت. کله چې حکومت دولت جوړ شي، حکومت جوړ شي، دا هغه ته د مشروع حکومت دی، داسې قانوني حکومت دی، قانون پر بنسټ جوړ شوی حکومت دی. دلته هر شی قانون لري، دا حکومت خلکو ته جواب دی، او د اساسي قانون پر بنسټ د خلکو حقونه هغه خوندي کیږي، هغه ته یو ضمانت پیدا کیږي، د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره، یعنی د قانوني ضمانتونه رامنځته کیږي. نو کله چې دا رامنځته شي، نو خلک د مسؤلیت احساس کوي. هر څوک پیږي دلته قانون ده، دولت ده، د قانون تل کېږي، دا زما حق دی، دا زما حق دی، دا زما مسؤلیتونه دي. نو قانون ته مراجعه کوي، محاکمه ته مراجعه کوي، نور اړوند ادارو ته مراجعه کوي. نو په دې کې خلک د خپل دی حق دی ځای کېدلو تشویش نه لري. نو همدې لپاره څوک چې پانګونه کوي، مثلا بهر ناراضي، هغه کله په دې پوښتنه دا د دولت او دغه هیواد د قانون د حاکمیت هیواد ده دلته د خلکو قانون نافذ دي ده خلکو باندې هم حکومت باندې هم نور خلکو باندې نو هغه بالکل په اطمینان سره دا دلته راځي پنګ پنګونه کوي او نور تشبثات کوي که چېرته دغه قانون دلته نه وي دا مسؤلیت نه وي دا د باور او اعتماد فضا نه وي نو دا په دې صورت کې څوک هېڅ شی زده خنه کوي یعنی بالکل دله خلک هر شی مجهول مبهم وي یعنی اوس یو څوک راځي مثلا خارج نه بهر نه راځي دلته غواړي پنګونه وکړي مثلا ملیون ډالر ولګي افغانستان کې هغه ته ضمانتونه موجود نه وي چې یو کال وروسته څنګه کېږي دوه کال وروسته څنګه کېږي که دا حکومت تبدیل شي بس څنګه کېږي که بل چا راځي په زور څنګه چې دوی طالبان ارګ ته په زور نه نڅولي نور پر راځي په زور یعنی اخر خطه دا وکړم چې چېرته اساسي قانون ثبات رامنځته کوي اساسي قانون د قدرت په سر شخړه او جنجال هغه ختموي دغه قدرت د قدرت انتقال یو کس نه یو شخص نه یو ډلې نه بل ډلې ته په مسلمت عامل شکل سوله ییز شکل تامینېږي په دې کې د دولت په د حکومت په تبدیلي سره تغیر سره هر څه تغیر نه مومي نو دا تداوم یې هغه هیواد کې نو دا یعنی هیله ده چې دا سوال حل شي
ډیره زیاته مننه سلامات اوسئ مومن صاحب ستاسو خبرې قطع شوې مهرباني وکړئ سوال به مو په یاد وي
بلکل سروان سے محترم لکه څنګه چې ما مخکې ویل ګوره وضعي قوانین د الهي قوانینو تر څنګ اسلامي هوادو کې د اندیل لپاره دي چې هغه وشي کړی چې ټولنې یو تنظیم سمون خوي سي ګوري په افغان په ټوله نړۍ کې تاسو وګورئ هغه ته ملي شورا ده پارلمان ده عدلي وزارت ده بیا خپل د ولسمشر نومړي کس لخوا نه توشي کیږي دا معمولا په ټولنو کې تر سره کیږي ولی ځینې ټولنو کې لکه افغانستان غوندې مثلا لوی جرګه ده تاسو ګوري د امان الله خان وخت کراسو مثلا د جلال آباد لویه جرګه وګورو بیا د پغمان لویه جرګه وګورو د همداسې تر جمهوریت پورې چې کوم اساسي قوانین تصویب شول هغه یو ځل لویه جرګه دایره شوې هغه نه وروسته بیا پارلمان و او داسې وزارت عدلي وزارت دی و بیا ولسمشر ده چې توشیح کوي او بالاخره نافذ کیږي خو دا هغه چا لخوا نه کیږي چې هغه کادرونه وی هغه کس متخصصین وی په حقوقي برخه کې د قوانینو په برخه کې چې هغه وشي کړی یا د اقل قانون چې پاسکوي یا قانون ته چې هغه خاک جوړوي مواد ورته جوړوي په دې برخه کې باید تخصص ولري غیر لغنه خو قانون نشي جوړولای خو قانون هغه څوک جوړوي چې هغه قانون جوړون کی وی بل مسله دا ده چې کله اساسي قانون جوړیږي د سیاسي ثبات ډیر ښه مثلا مطرح شو ګوري په افغانستان کې ولی سیاسي ثبات نشته ده یا هم که و ډیر دی ولاندې مودې لپاره وو دې لپاره چې یو غټه تشه یو غټ لامل همدغه د اساسي قانون وو ځکه که اساسي قانون په افغانستان کې شتون هم درلوده خو مانا دا و چې اساسي قانون ډیری وخت کې نظامونه حتی د خپل هغه د ایدیالوژي او فکري او هغه سیاسي فکر پر بنسټ باندې جوړ شوی قانون یا تحمل کړی یا جوړ شوی د نورو لپاره د منلو وړ نه وګوري نور نړۍ کې وګوري اساسي قانون مثلا د امریکا کې وایو امریکا وګوري کلونه اوس لا غاصه اساسي قانون ده یو واځي کچیرته تعدیل پکې راولي ځینې موارد کې چې اړتیا ولیدل شي پکې تعدیل راولي ورپاره افغانستان کې چند نظام راځي هغه اساسي قانون لمنځه وړي بل اساسي قانون د خپل په تابع جوړ کی او هغه بیا دوام ورکړي دا چې سیاسي ساختارونه مرسره ثبات نه پیدا کوي سیاسي ساختار خپل یو سیستم ده کنه دوی کو دولت چلول لپاره دا سیستم چې دا په نور نړۍ کې دا سیستمونه شته که هر فرد راضی که احمد راضی محمود راضی که هر څوک راضی که هغه د هر قومی که د هر ژبی که د هر مذهبی هغه سیستم چلوي هغه سیستم ورته جوړ دی خو په درېم نړۍ هیوادونو کې بیا په خاص توګه افغانستان کې سیستم موجود نه ده هر یو چې راضی هغه به سیستم وي ځکه د تیر سیستم ورته قابل د قبول نه وي که موجود وي هغه ورته قابل د قبول نه وي بیا دا له سر نه شروع کوي دغه ده چې موږ سیاسي ثبات ته نه شو تلای او سیاسي ثبات همیش تکنای کیږي او بل اخر ساختارون هم لمنځه ځي
بله.
په افغانستان کې دغه غټ او ستر سوند هم دا و چې موږ په دې نه یو توانیدلو چې یو سیستم را رامنځته کړو د دې سیستم چې قابل د قبول وي هم د ټولنو د وګړو لپاره او هم د نظامونو لپاره د نظام لپاره قابل د قبول وي پوښتنه کړئ بل مسله په اساسي قانون کې د خلکو د ارادي تمثيل کیږي د ارادي تمثيل په دې معنی ده چې د ولس په سیاسي ساختار په جوړونه کې د ولس رائے اخیستل کیږي د حاکمانو په ټاکلو کې د ولس رائے اخیستل کیږي دلته نو چې ولسونه بیا اراده تمثيل نسی دا په دې معنی ده چې نو بیا ولسونه ته اصلا هیڅ توجه ورته نه کیږي هغه چې بیا ساختارونه پایدار نه پات کیږي او ډیر ژر نړول کیږي یو تاسو ګورئ د ظاهر شاه وخت کې موږ ګورئ شاهي نظام او مشروطه شاهي هغه وخت کې تاسو ګورئ اساسي قانون منظم یو سیستم ډیر هغه ساختارم ډیر دوام وکړي یعنی
تقریبا سلویخ کال هغه سختر دوام وکړ. د دې لپاره چې هلته یو ثبات ته رسېدلی ولو، او متاسفانه د سردار محمد داود خان نظام چې کله رانسکور شو جمهوریت، لومړنی جمهوریت، هغې نه رافدې خو تر ننه پورې موږ تاسو یو ثبات نه درلوده او نه لرو، ځکه چې موږ سیستم نه لرو او د سیستم د چلولو لپاره ضرور قانون ده چې هغه موږ نه لرو. تشه ده اوس که قانون نه وي په دې مطمئنه اوسې، اوس موږ ګمرکاتو قانون لرو، د ترافیکو قانون لرو، او همداسې د بانکونو لپاره قانون لرو. دا هر څه هغه څه دي چې په وضعي قوانینو کې باید واضح شي، او بالاخره کله چې دا افغان یو ټولنه د قوانینو چښتنه شوه، هغه ټولنه بیا پرمخ ځي او بالاخره د پرمختګ په لور روانېږي. اوس موږ که په ټوله نړۍ کې وګوري، په اکثریت ټولنې چې وګوري، هغه د اساسي قوانینو چښتنان دي، قانون لري، د هغه وضعي قوانین تر څنګ فرعي قوانین لري. د دې لپاره چې هغه پرمخ لاړ شي، استاد وګوري، حتی یو موټر چې تا ته موږ ته په لاس راکړي که موږ صحیح ډرایور ونه اوسو، قوانینو باندې بلد ونه اوسو، خو هغه موټر نه سو چلولی، که ویم چلوو هغه موټر له منځه وړو. دغه دولت هم د یو موټر په شکل کې ورته فکر وکړو، دولت هغه څوک پرمخ وړی شي چې هغه په هغې برخه کې د دولتداري په برخه کې متخصص وي، او متخصص هغه وخت دولت پر مخ وړی شي چې هغه تر څنګ د خپل قانون ولري. د قوانین ونه لري، په دې مطمئنه اوسئ چې هغه نه دولت پر مخ وړی شي او ټولنه د یو بربادۍ او بحران خوځي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودن. پروفیسر صاحب وزین، طالبان ولې اساسي قانون تر اوسه نه لري یا نه غواړي؟ دلیل یې څه کېدای شي؟
طالبان سیاسی فکر پٹاگر کی دوی دیر فقر سره مواجه دی، یعنی دی یو یعنی دغوی چې مشران دي، یعنی تاسو د طالبانو په سیاسي فکر کې تقریبا د یو کتاب چې راوتلی هغه دی محترم مولوی صاحب عبدالحکیم حقانی د تستر محکمې رئیس د سرپرست حکومت الامارة الاسلامی و نظام حاکمیت العربی کې لیکل شوی کتاب دی، او ما کتاب لوستلی دی تقریبا. او باندې د مولوی صاحب محترم مولوی صاحب هیبت الله اخندزاده چې د طالبانو د اسلامي امارت امیر المؤمنین او مشر دی، هغه پر باندې تقریر لیکلی، او لیکلی په خپل هغه باندې لیکلی چې دا کتاب یعنی دوه ځله زه یې تاییدوم، یو د بس رد هغه وخت دی نشي. نو ازمې دا و چې دوی په سیاسي فکر باندې تقریبا ډېر فقیر دي، او پرې باندې دوی هیڅ تقریبا دوی سټ سوچ او فکر نه خواته نه دي تللی. یو خبره دومه دا ده چې دوی په دې پخواني کتابونه باندې چې هغه څو قرنه مخکې لیکل شوي کتابونه دي، په هغه باندې دوی اکثر انتماد کوي. دغه د ماوردي کتاب د الاحکام السلطانیه ده چې هغه د هماغه وخت یو ډېر محدود کتاب ده چې اوس په دغه وخت لپاره مناسب و، او حتی په مناسب اوس دغه په ډېر په قانون وروسته د پیړۍ وروسته هغه د دې جوابګوی نه دی هغه کتاب. نو دومره خبره. درېمه خبره دا ده چې طالبانو دغه یعنی ښه جنګیالي دي، هغه افغانستان افغانان ټول هم دغسې تقریبا، لیکن د فکري میدان کې مثلا خصوصا په سیاسي فکر کې دوی نوښت نه لري، یعنی دوی پر هېڅ سند نه دي وړاندې کړي. دوی د دوی تصور او فکر د دولت په هکله د حکومت په هکله دا تفصیل بیان کی. دوی عمومی خبره کی کلی خبره کی اسلامی شریعت دمو قانون دو اسلامی شریعت په قانون ته ضرورت نشته او شریعت قائم ده، اما دا کلیات دي. دوی اوس هم دوی مشکل سره مخامخ دي، ورسم دي که قانون جوړ نشي دوی ورسم مشکلات سره مخامخ کیږي. دا ګوره دا امر معروف قانون چې دا ډیر مشکلات رزګي په دې وطن کې په خپل طالبان دا حکومت نه د مشکلات سره مخ کیږي، صلاحیتونو تداخل راځي. دوی حکومت دادی تیو کس هم مدعی، هم غسرانوالی، هم قاضی، هم محکمه، هم پولیسی، هم زندان، هم تطبیق تنفیز کون که دا دید غلط مشکلات هم از دکی پدی اندر سیستم دا نه چلی گی دا دوام نکی. نو دوی تیوی تصور یعنی پر فکر لحاظ دا یو فکری فقر سر دا خلق مخامدی طالبان پدی حتی که دوی اوتو بلتا دی بولی یو کتاب لگی سیاسی فکر پا آغا که پا میدان که دوی سر بی اندر کتاب تیاد امار اسلامی و نظام ها چی دی مولوی صاحب عبدالحکیم حقانی لیکلی، هغه کتاب من ډیر شیانو نقل اقتباسات دی نولو هغه نه کټ من ډیر شیانو نقل دی هغه کتابونه، هغه به یو نه سلیکټیو یا غزینی انتقائی اقتباسات دي. دا ان کې عرض می داده چې دا یوازې د دولت چلول حکومت کول دا صرف دی ودلې د سو کسانو هغه نه د جنگ کول یو خبره ده. څوک چې جنگ کوي هغه ځانته میدان ده ځانته عرصه ده په جنگ او جنگ کول نظامی جنگ اما قانون جوړول حکومت جوړول حکومت کول دولتداری دا ځانته ده ډیری وخت په طالبان محترم مشرانو کې خلک دوی افغانستان ته دی او مدرسې په توګه ګوري د افغانستان تک مدرسې چې مدرسه ده هغه تعامل سره کې ځینې بیا د پیری او مریدی طریقه په دې انداز ګوري تاسو دې خبره واورئ ځینې مشرانو د خبرو کې مثلا یو خبره د کابل د علماء او د شورا رئیس د طالبانو هغه دا خبره کوله چې باید مرید او خلک د پیر په لاس کې دی مړی غوندي چې څنګه غسل ورته کوي په هغه وخت ځان اختیار نه لري نو خلک دوی داسې ګوري او بل هغه د وندیانو د خبره ده چې خلک باید بالکل د امیر دنګ سي اطاعت وکړي چې هغه بالکل یعنی هیڅ حرکت ونه لري دا 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 خبره خبره ده دوی یعنی اصلا دوی خلکو ته ملت ته اصلا اهمیت نه ورکوي دوی په سیاست هغه کې دوی تصویر درکړي چې موږ په حضور راغلي او پاس نه راغلي یو یعنی دغه نه کوو یعنی حتی د دوی د طالبانو د قدرت رسیدلو طریقه چې دا د پشتري لحاظ سروان صاحب دا ته وایي تغلب التغلب یعنی په زور واک په زور واک نیول چې دا په اسلامي شریعت کې مشروع شی نه دی یعنی اصلا په اسلامي دولت کې په اسلامي هیواد کې د زور په پرچی او د ټوپک او د ټانګ او تیارې په زور هر څه قدرت ته رسیدل او واک ته رسیدل کول دا جایز نه دی ناجایز غیر مشروع دی البته سر په دې محدودو حالاتو کې فقها ورته دغه تجواز ورکړي چې د ډیر موقت وخت لپاره اوس طالبان دې ته په دې باندې نه پوهیږي چې موږ ته په کار ده چې قانون په تلاش د خپل حکومت مشروع کړو چې خلک موږ مني کنه مني نو په هر صورت دوی سیاسي فکر دغه مشکل ده د تصور او فهم تصور ده چې دوی هغه کوي یعنی هاته دوی اساسي قانون هم د هدایت کتاب کې لګي د کم دقایق په کتاب ګوري د نیوتن مسلې په کتاب ګوري چې هغه دغه شیان نه تنظیموي همدغه دا په دې باندې نه کې یاد دور المعادات المختار او دور المختار چې شامي فتوا ده دوی ټول دولت حکومتداری سیستم دوی پر عبد المختار کې ګوري چې فقې کتاب د فتوا ده دا او صاحب مالی او مؤلف به اتسلو یو زر اتسلو سلور د شي غالبا دا ابن عابدین شامی وفات شوی دی نو په دې شکل باندې حکومت نه کې دوی ارتي کې دلته او بیا ورسره ډېر مشکلات رامنځته شوی او حالت خراب شوی اوس پکې دوی د فتلا شي
ډېر مننه سلامت اوسه کوروادان پروفیسر صاحب وزین استاد مومند اوس چې په افغانستان کې اساسي قانون نشته آیا خلک تشه احساسوي ممکن هغه خلک چې په محکمو کې دی یا له محکمو سره سر و کار دی یا نور خلک
سروان سه محترم بالکل ګوري ما مخکې یادونه وکړه د اوس وخت کې ګوري دا د وظیفوي تداخل رامنځته کیږي لکه څنګه چې وزیر صاحب مخکې ورته اشاره وکړه زه یو مثال درکوم زه دغه پارکونو کې ځینو ځایونو کې نور کې د ځوانان زورول کېدل دا صحیح ده مثلا یو څوک ده که مخدره مواد استفاده کوي که هر څه استفاده کوي به دې څوک حق نه لري چې هغه ځوان راولي د تلویزیون تر مخې ودروي د کامرې تر مخې ودروي او دغه دغه هویت افشا کی ځکه تر اوسه پورې په هغه باندې محکمې دا حکم نه دی کړی چې دا مجرم ده که متهم ده که څه ده ځکه هغه برات الزمه په حالت کې ده ولې تاسو ګورې اوس دا خو که چېرته موږ راواړو دا خو د امر بالمعروف وظیفه ده مسؤلیت ده چې دوی راسي مثلا که یو څوک غلط کار کوي یو ځوان غلط کار کوي هغه ته ښه لاره ور وښي یوازې دا فقط راهنمایي ورته کوي اوس ګورې د هغه پر ځای مثلا نور کسان دي چې هغه په شخصي کالیو کې یا جامو کې راځي مثلا هغونه پوښتنه کوي او هغه ځوانان ناهیلي کېږي حتی ځینو کسان ځینې ځوانانو چې اصلا هېڅ هم ورسره نه ول خو بیا هم دوی دغه کار وکړ یعنې دا یوه بېلګه وه دا خو لا پرېږده ګوري که چېرته قانون نه وي په دې مطمئنه اوسئ چې هېڅوک د مسؤلیت احساس نه کوي هلته مسؤلیت احساس په دې معنا ده چې ساروان صاحب چې زه اوس نه پوهېږم ګوري دا ما مخکې مې یادونه وکړه په دې کې اصلا اوس موږ نشو کولی دا 40 میلیونه کسان ټول عالم د دین کړو دا امکان نه لري په ټولنه کې چې ټول عالم د دین وي کینه مسلمانان دي د خپل اسلام نه کافي معلومات لري خو عالم نه ده عالم خو موږ مثلا وزین صاحب دلته شته ده عالم خو هغه ده چې هغه پوره مکمل معلومات لري هغه مثلا قرآن مفسر ده هغه فقه ویلی ده هغه تخصص لري په هغه برخه کې ولې ټول نه دي نو چې نه دي که قرآن عظیم شان که هم یو مسئله وي خو زه نه پوهېږم راځئ نو خدا خو موږ علما یو مفتیان یو مشایخ یو فقها یو راځئ چې کینو سره دا په لیکلې بڼه ولیکو یو څه کنه په ټولنه کې چې د اساسي قانون په توګه یو اساسي قانون وي چې په هغې کې ټول واضح هر څه خپل په ملي ژبو باندې لیکل شوي ټول پرې اسانه په ساده ژبه باندې پرې پوه شي که هغه هر څوک وي که هغه یو استاد ده که هغه یو څوک
یو کراچیوان ده که یو دوکاندار ده که یو هر څوک ده یو دیقان ده هغه په دې باندې پوښتنه چې زما مسولیت او مکلفیت څوک ته دی او د ما په وړاندې مثلا مسولیت او مکلفیت د دولت او مسولیت او مکلفیت څوک ده چې پر اساس کې مثلا حکومت ده چې هغه دولت پر مخ وړي چارواکي دي دغه مسله تشه احساسیږي په ټولنه کې مثلا زه شخصا وایم یو وزیر باید معلومی دیگه مسئولیت و مکلفیت اگه پر لیکلی بنا ما تا معلومی که وزیر سنگ تاکل کیگی والی سنگ تاکل کیگی مثلا رئیس الوزارات سنگ تاکل کیگی پا دیگه طول باید توی اول دی خپل امارات اسلامی ری احبار هم با خبر وکره چه اساسی قانون بانه کار روانده یعنی دوی نده رد کرده چه اساسی قانون نشته خوزه پا دی مطمئن احمد اگه کن
ده خوصیده چه او باشه مومن سر چه نیده رد کرده لیکن ویل کیږي چې د دوی په منځ کې جنجال شته د دې شي په سر باندې ځکه چې یو شمېر داسې فکر دی چې اساسي قانون قران دی او باید کوم بل څه داسې ونه لرو که داسې کوم څه دوی موافقه تم پی ورسیږي هغه باندې به یو بل نومشتي نه اساسي قانون
بالکل ګوري سروان سره محترم دغه مخکې اوس یو اوریدونکی یو پوښتنه چې وکړه زه دا ګرام نه بولم یو ګوري موږ او تاسو په ځان ته مسلمان وایو خو هغه اسلام نم کاش موږ پوره کامل معلومات درلوده یو چا ته چې عالم وایي هغه عالم د دین وي هغه به تا ته ابدا دا خبره ونه کړي چې اساسي قانون یا حرام ده یا اساسي قانون ناجایزه ده یو اسلامي ټولنه کې چې رامنځته کړي هر عالم نه چې ته پوښتنه وکړي دا خبره به درته کوي چې وضعي قوانین یو اړتیا ده ځکه دلته یادونه وسه چې رسول صلی الله علیه وسلم چې هغه ته وحی هم کېده خو د وحی تر څنګ هغه مدینې منورې کې میثاق المدینه یا هغه اساسي قوانین یا وضعي قوانین چې رامنځته کړي د څه لپاره یې رامنځته کړي خو د دې ټولنې سمون لپاره یې رامنځته کړي زمونږ یو غټ دلیل یا عامل چې متاسفانه بدبختانه چې موږ ډیری وخت خلکو دغه ځینو مسایل حتی دین سره یو غټ عامل دا ده چې بېسوادي ده زمونږ علمي کچه ډېره ټیټه ده دلته یادونه وشوه په شهامت غیرت یادوو مثلا په جګړې کې میړانه ښودل په هر څه کې ښودل خو په علمیت کې متاسفانه بدبختانه هیڅ کار نه دی شوی په علمیت څوک چې په علمي برخه کې کار هم کوي یا کوم نظام یا حکومت راغلی چې په علمي برخه کې کار وکړي برخه ته خنډونه جوړ شوي دي زمونږ او تاسو یې غټ بس عامل هم دا ده چې بېسوادي کچه ډېره جګه ده چې یو څوک یو چاته وایي چې دغه قانون دغه دفتن وایي چې اوهو دغه بل څه وایي اساسي قانون دا خو بس کفر ته لاړه دا خو بس غربي فکر
ډېره مننه مومن صاحب
لري چې قرآن عظیم شان څه وایي
سلامت اوسې ډېره مننه ډېر کم وخت هم لرو یو دوه اوریدونکي مشته او به ګورو کوم جواب ملمنو ورته ورنه کړی شوی د عقل دوی خبرې به واورو مهرباني کوئ مهرباني خبري وکي تاسو له استوديو سره وصلياس خبري وکي
نن سروان صاحب محترم سلامونه قبول کړو څنګه په خیره
سلامت اوسې مهرباني ډیر کم وخت لرو لطفا که پښتنه لري لاندې وکي چې جوابم تر لاسه کړي
بله بله و سروان صاحب محترم مجدل ته ډیر شاورې دون کیلرو ده کمدار څخه کله کله د ټلیفون پورته کوي موږ ډیر کوشش وکړو چې دلته باندې انتظار وکړو د ازمر محمدي
نو خدای دې وخت ضایع کوي کنه خبري زر وکي چې وخت کم ده
سروان صاحب محترم ګوره پښتنه مې داغه سیده اساسي قانون ته اړتیا سه اوس ګوره ظاهر شریف په وخت کې وو د داوود خان په وخت کې وو اسلامي ملک دی افغانستان سیده هغه خودش خبره ده چې دلته داغه چیر وخت په دغه کې نظام په وخت کې مقدم سیاسي اساسي قانون وو نو چې عمل په ونه شي داغه ته نو برات څه خبرته به پایدې سوزان چې عمل په وسی د ملمنو څخه هم دا پښتنه ده او اوس دا اسلامي قانون چې دلته په افغانستان کې اسلامي امارات دی زموږ اساسي قانون موږ قرآن ان زمشان لرو پر هغه باندې موږ عمل کوو بس د شي غبي
تاسو اسلامي چې زموږ ملمنو خبري وانه ورې دلې چې دوی وویل چې وو قرآن خوښته لیکن اساسي قانون هم ورسره پکار دی او د چیش لپاره پکار دی
او سید سروان صاحب محترم موږ وایي چې عمل پر وسی توجه وسی
ډیرمنه عمل په لازم ده او چې کامل پیونی سي په درد نخوري هر قانون چې څوک په عمل ونه کې بی فائدې ده نه بل اوردون کي لرو ځان راو پېښنې ازادي رادیو نه د دې ټلیفون قطع شو خو ډیر وخت نه لرو البته ډیر نوري خبرې هم شته چې په قوانینو کې ذکر کیږي مثلا ک یو هیوا اساسي قانون ونه لري نو څنګه به خپل جغرافیه معلوموي، خپل ملي ژبه به معلوموي، ډېر نور خبرې هم شته چې له قوانینو سره اړه لري، اما دا په مذهبي کتابونو کې بیا نشته. له ټولو درنو ملمنو څخه ډېره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین څخه، همداز راز د پانتون استاد جاوید مومن څخه ډیره ډیره مننه چې زموږ بلنې ومنله، زموږ او زموږ د درنو اوریدونکو پښتنو ته ځواب ووایو. له تاسې اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خبرونه اوري.